وي ان شاء الله زپیګه کوم په ما په وی کبري غټه وند غلوله سي دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وای شاعران په شعرونو کې وای او تر څنګ رادیو غانې دې غټ رول لري ځکه چې په ټولنه کې برخ نشته شي دوی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دي یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا ډېر ګوري نو زموږ په کلو کې ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو هر ځای اورېدل کېدلی سي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی سي نو په رادیو کې چې دا ما په هغې خبرې وسي په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی سي یو څوک چې بل کار کوي هر کا په ټولنه کې د رادیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولی شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو او که چېرې موږ تاسو لاسرزن ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه هم راڅخه ناخوښه شوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې. بله موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي هغه تر عمر ناجوړي، پرته یې ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د ترنو کارونو د زیان پکې خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چیاست الله ممل او ملګری.
نیما نړۍ
خسر دنيان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن صرف ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده و خبرش پارل از کال اولانده لداسی چا سر دیده کوشده وش وچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ.
قدر من اردن کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یي توکو روږدي دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي:
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایوی پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تمخه کرد، موگ بستر کرد تداوی موکرد، خو کلا بچی لشبخانی بیرت را خارج سو بیا به ای نشه کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال بایی کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ځوان نه سم کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده ندهی رغلای. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکرد. لدی و روسته نسم کولای. اولادونه می لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه نه فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که من خدا خودکشي کوم. ما چی کوم؟ می قسم زندگی ری هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 15 لورګانې بې خاوند پوډري وو. د ښځې بیچاره خپله مقاومت وکړه، مثال کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا ساده هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسمت دې د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، منته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بیچاره ناستې ده، خدای لیته نو مغه وهلم خوري، ټکولم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلکو، اوس هم بیچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي بیچاره ګانې. نه خود پاکی دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ و غالمغال و هماغه وهلو ټکل تیری سر د دې نه چې مثال هغه خواښې وغه درور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور دغسې ده نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لیته ناست هماغه وهلو ټکل تیری نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال د طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د عمه زوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوه چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه، بعد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللی د دې ځینه، نو شکر ده ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې عمه وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنا ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه، چې اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه اوسم، شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایئ؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي، دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
مهرول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت د نیکو کړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوي دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویشو د شاعره ته دی بیا پرېنه دي چې بېته هغه باندې هغه حمله رانشي، هغه رانشي خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بینه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هماغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چغه په نشي توکو باندې روغ دی وی، دوی بچو وکا د ځان د ژغورنې لپاره،
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګه ورور مېونه شرمېږي، پلار مېونه شرمېږي، مور مېونه شرمېږي، خلک راته بدونه وي کینی که مثلا نه مخ شون تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې کارم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړې دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر نګه کسبځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، څه ده پولري کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو، کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، ننشته سبا نه، او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه م اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي، او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېسي ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کور م ولیده، هلک م ولیده، هغه وخت کې هلک د خبرو نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي، بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي، لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته، دغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي، خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه م کړي دي او بچې م لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچې دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدلې ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه متاد وانه پیدو پزان باندې خپل خزه حلاله کړې و، کنه نوم یې دې دښه وې دې خپل خزه حلاله کړله. نو کله چې دا ته مشته مشته بعد په شپخانو کې بستر وکړه، دا خښه لا کور ته لاړه، موږ ول کش کې ور نبی لې شي، کنه مثلا طلاق نو واخل لاړه شي، خو دې دې سره هم خسرګنی به اجازه ور نه کړو، نه که تا مثلا حلاله کړې او که تم رکت باید سخت تیر کې. زمنګ په قوم کې نشته، زمنګ د دستور کې نشته چې تاسو طلاق واخلې او لاړه شي. کغه مېرمنه بیچاره خپل غږم جک کې په دې ټولنه کې، زمنګ خپل داسې ټولن دا ولې غمور او پلار ورونه خويندې ورته وچنه سخت تیر او پاغه کور کې بس کینه بزیات تو یو نیم پیدا کېږي چې خپل لور شاو نیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره پام دی کې د سخت ژوند تیری زوريږي کړيږي، همدغه حالات تیری او بل اخر ژوند پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پویږي چې زوی ورور موتاد دی، د دې نه دا چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کړي. داسې کورنۍ ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردونکې ده چې ته پیږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې موتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دوی ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایئ
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه د کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دی طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغې صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کښېني خو امام شافعي صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه حاکم نظام خو تېر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او د دنه جدایی واخلي او بل چا سره واده وکړه په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه د تولون کای پلار دی یعنی د خځه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وی او د خاوند ته وی چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدور کاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه کې وظیفه لري او موټر وان دی او پل کار کوي ام دغه یو کس وی چې په کور کې عایدات راوړي ولیکم وګورو د مو پټولنه کې هغه کسان چې پلارونه معتاد دی خځه گدایګری ته مجبور شوی ټیټ مرحله سره مخ شوی یعنی گدایګری یو خځه محتاجی چې د خلکو په کورو کې کالی ومینځي د خلکو په کورو کې آشپزی وکا د خلکو د کور پخلی وکا د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزی یا مثلا مکاتب یا په داسې نورو ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کونډې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاره.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نستا یا ما دشنو
No, but no, but no.
Oh,